درنو او قدر منوریدون کو السلام علیکم دازری رادیو د نننې سه شنبه په دی خبرونه کې موزه اسمت ساروان هر کله کوم نن د 1478 مریض کال د جری یا مرقوم نه وشتمه او د 2013 سوي کال د جنوري 19 ده لمړی مو د خبری مجلې د مطالب او خبرونو د لنډی زابری دوه تر بولم د ناتو عمومي مشي اندرس فوغ راسموسن د دوشنبه پورس په پایتخت کابل کې د وسلوالو سختري زو د ځانوژونکو حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاعي اقداماتو ستاینه وکړه. د بریتانیا لوی درسیز هم وایي چې طالبانو ته امر شوی و چې د کابل په زیاتو سیمو کې حمله وکړي څو په دې ښار کې خپل حضور وشي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې باور نه لري چې ملا عمر د کله هم د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر شي. افغان امنیتی ادارې وایي چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې په وسلواله حمله کې 12 کس وژل شوي او یو اویا نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په دولت کې جنرال دوستم ته د لوړې چوکۍ ورکړه به له طالبانو سره د سولې پر پروسې اغیز ونه کړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي د دې شورا د مشرتابه پر سر اختلافات پای ته ورسول. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ سړک پرانستل شو. د امریکا دفاع وزیر هند او پاکستان ته سفر کوي او د هیټی له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ دوام لري. په دې خبري مجله کې به پر دغه او ځینو نورو مطالبو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم وکړو. افغان امنیتی ادارې وایي چې په کابل کې د پرونی وسلوالي حملې په ترڅ کې 12 کس وژل شوي او یو اویا نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا په وژل شوو کسانو کې د ملي امنیت یو کارکونکی، دوه پولیس او د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي شامل دي. دوی دا هم وایي چې دا حمله د وو وسلوالو لخوا شوې وه چې ټول د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د دې حملې او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه نور حال د حمید مومند په راپور کې وابري.
په کابل ښار کې له دې حملې څو ساعته وروسته چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا تر ډېره ملکی اهداف په نښه شوې، امنیتي چارواکو په پلازمینه کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړ او ویل چې هڅه کوي په لا زیاتې همغږۍ سره عمل وکړي. په دې حمله کې چې د ښار په مرکزي برخه کې د جمهور ریاست ماڼۍ ته څیرمه شوې، لږ تر لږه 15 کس وژل شوي او له اویاو نه زیات ټپیان دي. په وژل شوو کې د ملي امنیت یو کارکونکی، دوه پولیس او د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د دفاع له وزیر او د ملي امنیت له عمومي رئیس سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې حمله کوونکي ټول له منځه وړل شوي او د ښار وضعیت په بشپړ توګه د دوی تر کنټرول لاندې ده.
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفت.
دشمن په دې حمله کې په پوره ډول ملکی اهداف په پام کې نیولی وو. په داسې حال کې چې د ښار وضعیت په بشپړ توګه تر کنټرول لاندې ده، افغان امنیتي ځواکونه به کلک اقدامات وکړي چې د دشمن د راتلونکو ممکنه حمله په وړاندې ښه تیاری ولري.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په خپلو خبرو کې دغه تدابیر یادونه وکړه او ویل چې دا تدابیر به تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې اړتیا محسوسېږي. ښاغلی وردګ وویل چې د هیواد ټولو امنیتي ادارو د دې حملې په ځپلو کې له خپل اړخه مهم رول لوبولی دی. د چارواکو په وینا په دې حمله کې چې له لارې نه اداره کېدله، وسلوالو یوازې دوه ځان وژونکي حملې کړې او دوی ته زیاته موقع نه ده ورکړل شوې. د دې حملې د پیل په شیبو کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې شل کسې کابل ښار ته ننوتلې او افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې لدا. خو چارواکو دا ادارت کړه او ویل چې د حمله کوونکو شمیر یوازې اوته نه و. د ملي امنیت عمومي رئیس امر الله صالح بیا ویل چې د وسلوالو په خلاف د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون د پیښې د جوړېدو مخه ونیوله.
یک هسته 7 نفری تروریستي و.
دا د تروریستانو یو وکاسیز ډاله و چې کابل ښار ته راغلی و او فکر یې کاوه چې دوی به وکول سي چې افغان امنیتي ځواکونه غافل کړي او د ډرامې ته به په ساعتونو دوام ورکړي. لنه کوم رغم پرې نه شو ول او د دې پیښې د پراخېدو مخه مو ونیوله او دا یو لوی بریالیتوب و.
موفقیت بسیار بزرگ بوده.
د خاغلی صالح په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوی او ډیر ژر به د حمله ټول اړخونه روښانه شي.
لبلی خو د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د دوشنبه په ورځ په پایتخت کابل کې د وسلوالو سختريزو د ځانوژونکو حملو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاعي اقداماتو ستاینه وکړه. شغلی راسموسن په یو اعلامیه کې چې د ناتو له مرکز بروکسل څخه خبره شوې ده وویل زید افغانستان امنیتي ځواکونه د دغو بریدونو په وړاندې د دفاع او په ښار کې د امنیت راوستلو په خاطر ستایم. د ناتو سرمشي وویل د حمله کوونکو هدف دا و چې د ښه ژوند او ښه راتلونکي لپاره د افغانانو د پرمختګ مخه ونیسي. راسموسن همدا راز وویل دوی په دې حملو سره وښودل چې د افغانانو ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري. د تیر کال په فبروري کې د طالبانو له لوري پر دولتي ودانیو من جمله عدلي وزارت په ورته حمله کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي ول. له بلې خوا د برېټانیا لوی درستیز جنرال ډیوید ریچاردز چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي چې طالبانو ته امر شوی و چې ډیرو سیمو کې په یو وار بریدونه وکړي څو په دې توګه وښیي چې دوی هر ځای شته. د هغه د څرګندونو نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د برېټانوي قواوو لوی درستیز ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونو پر نویو حملو ته په ښه توګه ځواب ورکړ او په دې ډول د هغو کسانو نظر هم ناسم ثابت شو چې ډېر کله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه شک کوي. پرون په کابل کې سربېره پر دې چې یوه ډله وسلوالو د کابل د فروشګاه د ودانۍ له دننه پر خلکو ډزې پیل کړې، انتحاري حمله کوونکو د ښار په بېلابېلو برخو کې ځانونه والوزول. جنرال ډیوید ریچاردز رویټر خبري اژانس ته ویلي وسلوالو طالبانو ته د امر سوی و چې د شهر په بیلابیلو برخو کې حمله وکړي. دوی غوښتل ثابت کړي چې د شهر هر برخه ته رسیدلای شي. دوی ته دا مهمه و چې د شهر زیاتو برخو ته ځان ورسوي، خو دا ورته مهمه نه و چې عملیات تر کومه حده بریالي دي. د برېټانوي قواوو لوی درستیز جنرال د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې تر خبرو وروسته زیاته کړه چې په کابل کې لخپلو سړو سره په تماس کې دی او دا ورته ویل شوی چې افغان ځواکونو له تکتیکي پلوه په کابل کې د پرونی پیشي ډیر ښه ځواب ویلی. د ویلي وسلوالو طالبانو غوښتل خلکو ته داسې ذهنیت ورکړي چې ګوندې دوی د ښار په هره برخه کې د حملې د ترسره کولو توان لري. وسلوالو طالبانو د کابل ښار له زړه ډزې پیل کړې، خو د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو په ډیر مسلکي وضعیت تر کنټرول لاندې کړ. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د لوی درستیز جنرال ډیوډ ریچاردز په باور وسلوال طالبان د افغانانو په منځ کې محبوبیت نه لري. نړیوالو ځواکونو اوس هغه لارې په کار اچولي چې خلک دا ډاډ ترلاسه کړي چې بریالیتوب بالاخره د دوی په برخه دی. برېټانیا اوس په افغانستان کې لږ تر لږه د نیم زره عسکر لري چې د ناټو تر قومنده لاندې فعالیت کوي. د برېټانیا د قواوو غټه برخه په هلمند کې ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وی په آینده کې بیا هم د ډډول حملو احتمال ویني. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک په کابل کې پرونی حمله ته ورته د ورته نورو حملو د امکانات په باب د څرګندونی په هند کې وکړي. هغه ویل د طالبانو په دې ډول کارونو کې د تعجب هیڅ ځای نشته. طالبان مایوس او بی رحمه دی. وزیر چې د دې ډول حملو عاملین نه خپل ژوندۍ پاتې کړي او نه حمله کامیاب شي، خو موږ په دوامدار ډول داسې پیښو درامست کېدو امکان ګورو ځکه همدا د طالبانو کار دی. هولبروک هم دراز ویل دوی د هغو سخت دریزو ګروپونو غړي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرته سیمه کې فعالیت کوي، لکه څرنګه چې دلته په هند کې خلک پوهیږي دا کسان تل دا ډول مایوسونکي کارونه کوي. ریچارډ هولبروک چې په هند کې شهیدو هم دا رازول چې دی فکر کوي چې طالبان به په راتلونکو کې بیا هم دا ډول هڅې وکړي، خو د افغانستان چارواکي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هغوی حمله شنډ کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ولسمشر حامد کرزی د یو ځانګړي فرمان له مخې عبدالرشید دوستم ته لارښوونه کړې چې د ملي امنیت د شورا په چوکاټ کې د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ د ارکانو ریاست فعال کړي. یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې دولت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیزونه کوي، د ولسمشر په دې اقدام انتقاد کوي ځکه چې نوموړی د زرګونو طالبانو په وژنه او نورو جنګي جنایتونو تورن دی. خو بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا اقدام به د روغې جوړې په پروسې کومه منفي اغېزه ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د احمد سوبیرشمن راپورته.
د افغان حکومت چارواکي په دې باور دي چې حکومت د جنرال عبدالرشید دوستم چې په جنگي جنایتونو تورن دی راګرځول به له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې پر روانو حل ځلو کومه اغیزه ونه کړي. جمهور رئیس حامد کرزی د یو فرمان له مخې عبدالرشید دوستم ته لارښوونه کړې چې خپل دنده عملاً پیل او د امنیت شورا په چوکاټ کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د اعلی سرقومندانۍ د ارکانو ریاست فعال کړي. د افغانستان د چارو د ادارې اداری د ریاست ویان فیضی زدران وایي دا اقدام به د روغې جوړې په پروسې کوم اغېزه ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل د روغې جوړې په پروسې کې باید تیر په هیر شي، ځکه په جګړې کې ټولې خواوې زیانمنې شوې دي.
زه پوهېږم چې ټولو طرفونو ته به صدمې رسېدلي وي، ټول طرفونه به مثلا پکې تلفات به یې ورکړي وي، خوښ شوي به وي، زیانمن شوي به وي، مګر همداسې روغې جوړې خبرې کېږي. دلته باید هر څه مستثنا وي، دلته باید هر چا ته مثلا موږ بلنه ورکړو، هر هغه څوک چې افغان دی په دې وطن کې ژوند کړی دی.
په جنرال دوستم پسې له کلونو وروسته په افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل په مهال د لیلی په دښته کې د زرګونو طالبانو د وژل کېدو دوسیه راسپړل شوې. په دې برخه کې ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو هم د لا ډېرو څېړنو غوښتنه وکړه. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د جنرال عبدالرشید دوستم راګرځول به خلک د روغې جوړې لپاره د افغان دولت پر هلو ځلو بې باوره کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه نصرالله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی دوستم د یو بلفل او د سیالري په څارنوالۍ کې چې هغه نه ده څېړل شوی. درېیمه مسله چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو مسله مطرح کېږي، دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی دوستم د ډېر شمېر طالبانو په وژلو په شمال کې عوامو متهم ده. زه فکر کوم چې دا ټولو ملاحظاتو پام کې درلودلو سره دا به مشکله وي چې داسې یو شخص وکړی شي د افغانستان د مسلحو قواوو چې هغه هم بې طرف له بله خوانه ښاغلی جنبش دی یو سیاسي ګوند رهبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د مسلحو قواوو منصبین نشي کولی چې سیاسي ګوندونو کې غړیتوب ولري.
ستانکزي همداراز وویل چې د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ دنده باید یو مسلکي متخصص او په پوځي چارو پوه کس ته ورکړل شي. څه موده مخکې جنرال عبدالرشید دوستم وروسته له هغې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزوال په توګه له دندې ګوښه شوی و چې د ترک تبارانو د ټولنې پر مشر اکبر بایه حمله وکړه او هغه یې په خپل کور کې ووهه.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي په دې اړه شک لري چې ملا عمر به کله هم د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر شي. رابرټ ګیټس له وسلوالو طالبانو سره د سولې او بیا پخلاینې پروګرام د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره یو اساسي کار بللی دی، خو د ده اشاره هغو طالبانو ته و چې له تروریستانو سره ډېرې ژورې اړیکې نه لري او د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له هغوی سره سوله وکړي. د امریکا د دفاع وزیر پرون هند ته په لاره خبریالانو ته دا څرګندونې وکړې. ده زیاته کړه ګمان نه کوي چې د ملا عمر په شمول د وسلوالو طالبانو نور غټ قمندانان به تر هغو سولې ته مخه کړي چې د خپلو وسلوالو له ماتې مطمئن شوي نه وي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوری.
د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې لس کیلومتره اوږد سړک له جوړېدو وروسته پرانستل شو. دغه سړک د ننګرهار د ولایتي بیارغونې ډلې په مالي مرسته جوړ شوی دی. له جلال آباد پرې راپور لرو.
د ننګرهار د فوایده امیر رئیس انجینر محمد عارف د درې نور ولسوالۍ د لس نیم کیلومتره سړک د پرانستو په وخت وویل دا سړک د کونړ له عمومي سړک نه شروع او د ولسوالۍ تر دفتره یې لس نیم کیلومتره اوږدوالی دی. پلانوالی یې 9 متره دی. د سړک په اوږدو کې 50 پلچکونه، 200 متره استنادي دیوال او 100 متره یې کانکریټي فرش جوړ شوی دی. د دغه سړک کار په 12 میاشتو کې تکمیل شوی او د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیارغاونې 3,200,000 امریکایي ډالر پرې لګول شوی. د درینور ولسوالۍ د قومي شورا مشر عبدالمالک د خپل ولس په استازۍ د سړک په جوړېدو مننه وکړه.
او موږ په هجرت په دیار چې موږ به دا ارمان کوو چې الله پاک موږ هم ستا بندگان دا تور تور سړکونه دیو باندې د پیزو کړي او موږ نه لرو. اوس د فخر او افتخار دی چې درینور دانګو دانګو غرونو د سړکونه روان دي. وایي ګلته شمول ته
د ننګرهار د نوي ولایتي شورا مشر حاجي نصرت الله وویل شورا به د عام المنفه پروژو په هڅونه خپل ژمنه پوره کوي.
او درنور محترم ولست ز مبارکي ورکوم زکه چې د سرک دلار نه باید ډېر ستونزې حل شي. اګه مریضانو په شکل کې کې داغو د حاصلات وروړو په شکل کې خارته ان شاء الله په شریکه سره کار کوو. دراډ ورکوم زمنګ ولایتي شورا او د سره وګ پوګ باندې کار کوي.
ننګرهار د فوایده امیر رئیس انجینر محمد عارف له خلکو نه مننه وکړه چې سړک ته ځمکې ورکړي.
تر اوسه پورې موږ 590 کیلومتر سړکونه پوښتړي دي. په 350 کیلومتر باندې اوس بیلفیل کار روان دی او 350 کیلومتر نور زموږ په پلان کې ده چې تقریبا د 2000 کال تر ختمه پورې باید 1500 کیلومتر سړکونه باندې یا به کار روان یا به تکمیل شي وي.
ننګرهار د 22 ولسوالۍ له جملې نه تر اوسه د 20 ولسوالۍ سړکونه پاخه شوي او د ځینو سیمو د سړکونو کار په 80% پوره شوی دی.
د ننګرهار په گاونډي کونړ ولایت کې د ولایتي شورا غړي له دوه اونیو خپل منځي اختلافات وروسته وتوانېدل چې د شورا مرستیال او منشي په رایو وټاکي. دغه راز د کونړ ولایتي شورا غړي په دې هم موافق شول چې خپل دوه غړي د مشرانو جرګې ته وټاکي. روح الله انوري په دې اړه له کونړه دا راپور راستولی.
د کونړ نوی ولایتي شورا د کونړ دولتي چارواکو قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د سیمه ییز دفتر د مسولینو په منځګړیتوب او هڅو تیر ماښام په دې بریالي شول چې په خپل منځ کې انتخابات وکړي. د ترسره شوو ټاکنو په ترڅ کې استاد رفیع الله هیدری او حاجی محمد امین د مشرانو جرګې چوکیو ته، حاجی می حسن د ولایتي شورا رئیس، انجینر محمد اسماعیل د مرستیل او میرمن توراج د منشیتوب چوکۍ ته بریالي شوه. مشرانو جرګې ته بریالي شوي استاد رفیع الله هیدری ازادي راډیو ته وویل پر دوی ملت باور کړي او په همدې اساس ورته رای ورکړي دي. دوی به هم تر خپل وسی هڅه کوي چې د خپلو خلکو ستونزې په مشرانو جرګه کې مطرح او د لوړ پړو چارواکو تر غوګونی ورسوي.
منډه ترلې وو او حال زالې وکړو څو د غولس په خپل رای باندې چې مونږ ته راکړي په خیمانه نشو.
د ولایتي شورا ټاکل شوی رئیس حاجی می حسن بیا وایي چې دوی به د مرورو افغانانو د پخلاین د پاره ډېرې هڅې کوي.
مونږ به دا کوو چې مرور ورونه دولت لراول، مونږ مواد محدر په مقابل کې مدلې خپل جهاد اعلانو، هغه ورونه چې مونږ نه خپه دي مونږ به اوس کوو چې دا د دولت سره یو ځای کړو.
د ولایتي شورا منشي میرمن توراج وایي چې به به هم د خپل خويندو د تعلیمي کچې د لوړوالي او د هغوی د نور ستونزو د حل په خاطر به نستړی کیدونکې هڅې وکړي.
ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې دغه خويندو د پاره د کارونو زمينه برابر کړو. کورنۍ تاوتری خوالي پر منځني شخړې موږ ډیر کارونه حل کړي دي.
د یادونه وړ ده چې د کونړ ولایتي شورا ټول نه چوکۍ لري چې درې چوکۍ خزو ته ځانګړي شوي او پاتې د سړو دي.
د رواني خبري مجلې په دوام کې به وابري چې یو شمیر وستې د دایاک پروګرام ته سپارل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر هند ته په لاره دی او دغه راز به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو. خو تر دې هر څه مخکې توجه وکړي د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو او خبرونو سرټکو ته. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسند د شنبه په ورځ په پایتخت کابل کې د وسلوالو سختريزو د ځان مژونکو حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع اقداماتو ستاینه وکړه. د بریتانیا لوی درسیز وایي چې طالبانو ته امر شوی و چې د کابل په زیاتو سیمو کې حمله وکړي څو په دې شار کې خپل حضور وشي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې باور نه لري چې ملا عمر کله هم د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر شي. افغان امنیتی ادارې وایي چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې په وسلواله حمله کې 12 کسه وژل شوي او یو او یا نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په دولت کې جنرال دوستم ته د لوړې چوکۍ ورکړه به له طالبانو سره د سولې پر پروسې اغیز ونه کړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي او د دې شورا د مشرتابه پر سر اختلافات پای ته ورسول او د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ سړک پرانستل شو. تاسیز مجغله ازادي رادیو څخه خبرې. یو شمیر وسلې او مهمات چې د غیر مسؤولو کسانو څخه د افغانستان کورنیو چارو وزارت ټول کړی وي د دوشنبه په ورځ دایاک پروګرام ته وسپارل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې رئیس عبدالمنان فراهی دایاک ته د وسلو او مهماتو د سپارلو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو دقیق شمیره لا څرګنده نه ده، خو په ټول هیواد کې د وسلې ټولونې پروسه په خورا تیزۍ روانه ده. ټاکل شوی و چې د دایاک پروګرام د روان میلادي کال تر پایه پورې پای ته ورسیږي، خو ښاغلی فراهی وایي په هیواد کې د روانو امنیو له عمله به دا پروګرام تر ټاکلي وخت بشپړ نشي. نور حال د معصوم میوان په راپور کې
د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې رئیس عبدالمنان فراهی د دوشنبه په ورځ د یاکته د 50 میله وسلې د سپارلو پر وخت خبر اعلان ته وویل چې 8 میله وسله له قاچاقونکو څخه ترلاسه شوی او پاتې نورې یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په خپل خوښه دغه وزارت ته سپارلې ده. شاغلی فراهی وویل چې په روان کال کې 3800 میله وسله له غیر وسلوالو کسانو او ډلو څخه راټوله شوی، خو د وویل چې لا روښانه نه ده چې په ټول هیواد کې په کوم اندازه غیر مسؤولې ډلې او کسان شته.
تخمین ازي بسیار مشکل از
د دې اټکل ډېر ستونزمندې. په لومړیو کې د ډي ډي ار د پروګرام د پایل پر وخت د غیر مسؤولو کسانو 2000 ډلې په هیواد کې اټکل کېدای سوای، خو د ډېرو غیر مسؤولو ډلو څخه وسلې راټولې شوې. له بده مرغه د هیواد په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان شتون لري چې غیر مسؤول کسان بلل کېدای شي او امنیت ته ګواښ دي.
عام خلک سره تکوي چې په عمومي ډول زړې وسلې ټولېږي او نوې وسلې اوس هم د غیر مسؤولو کسانو په واک کې دي او یا هم وسلې د دایاک پروګرام ته سپارل شوی چې لکار لیدلې دي. خو د تروریزم سره د مبارزې رئیس دا تورنارات کړه او وایي چې په ټول هیواد کې نیو زړې وسلې دواړه راټولوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د باراک اوباما د جمهوری ریاست په دوران کې او له هغې مودې راهیسې چې امریکا د افغانستان او پاکستان د سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې، د رواني اونۍ په پای کې د لومړي ځل لپاره د یو لوی پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر کوي. د اسلام آباد ته په لارې د هند لیدنه هم کوي. دا چې د امریکا دفاع وزیر به په اسلام آباد کې په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، سلطان محمد سرور یې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور په استناد تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په مشرۍ د امریکایي پلاوي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دوه ورځنیو خبرو کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي او په دې ستراتیژي کې د پاکستان ونډه وڅېړل شي. ډان ورځپاڼه لیکي چې امریکایي منابع وایي په داسې حال کې چې واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې خپل پوځي عملیات له جنوبي وزیرستان نه شمالي وزیرستان ته چیرته چې افغاني طالبان اوسې وغځوي، خو پاکستان د افراطیونو ضد مبارزه کې د امریکا د لا زیاتو مرستو په تمه دی. ورځپاڼه لیکي چې اسلام آباد شمالی وزیرستان ته د عملیاتو د غځولو په اړه تر اوسه کومه ستراتیژیک فیصله نه ده کړې، خو واشنگتن زور اچولی چې له نوې ستراتیژي سره سم باید په شمالی وزیرستان هم برید وشي. ډان لیکي چې اسلام آباد به د هغو دو میلیاردو ډالرو مرستې موضوع هم میدان ته کړي چې د تروریزم ضد ائتلاف کې د شمولیت له وجې پاکستان غواړي. په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو بریدونه به د خبرو بل موضوع وي. اسلام آباد وایي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د بنسټپالو وسلوالو ترڅنګ سلګونه بې ګناه ولسی خلک هم وژل شوي دي، او دغو بریدونو خلک ناراضه او په غوسه کړي دي. خو امریکایي پلاوی به له اسلام آباد وغوړي چې د بی پیلوټه الوتکو پر بریدونو علني انتقادونه دي ځکه بند کړي چې د اسلام آباد عکس العمل په خلکو کې امریکایي ضد احساسات راپاروي. واشنگتن نیت لري چې په اسلام آباد کې د خپل سفارت د پوځي چارواکو شمیر له 50 څلوېښتونه 280 تنو ته اوچت کړي، خو پاکستانی پوځیانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او ګڼ شمیر امنیتي سلاکاران به له رابرټ ګیټس سره په دغه سفر کې ملګري وي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هند ته ځي. شاغلی ګیټس ویلی هند ته د سفر هدف د ممبئی ښار له حمله وروسته د مقاومت ښکاره کول دي. د ویلی هند او پاکستان توانېدل چې تر دې حمله وروسته تر ډیره حده حالات تر کنټرول لاندې وساتي او خپل منځي لانجې اواري کړي. رابرټ ګیټس د خبریالانو هغې ډلې ته چې له ده سره هند ته په دې سفر کې ملګري وویل، فکر کوم چې هندي مقاماتو د ممبئی له حمله وروسته تر ډیره حده رسمي او په وخت اقدام کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د محمد علی احجه پنامه هغه ترک سړی چې دیرش کاله په خوای په روم کې د نړۍ د کاتولیکانو د کاتولیکو مسیحانو په مذهبي مشر پاپ جان پال دوهم باندې دزې کړې وي او د یې سخت پی کړې ول محبس څخه خوشی شو. محمد علی چې اوس 250 کلن دی انقره ته نږدې و محبس څخه چې سخت امنیتی تدابیر لري خوشی کړی شو. ویل کېږي چې نوموړی د خړو لیوانو په نامه د قام پالو ترکانو په یو ګوند پورې اړه لري، خو د کلونو په تیریدو بیا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې د ولی په پاپ باندې بریک کړی و. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې راپور اوروي.
محمد علی احجه دیرش کاله پخوا د روم د سانت پیتر په میدان کې په پاپ برید کړی و. پاپ جان پول چې زوکړی په پولند کې شوی و، په هغې ورځې یو جیپ موټر کې چې سر یې خلاص و میدان ته راغلی و. کله چې د پاپ موټر د خلکو په ګڼې ګوڼې کې ودرېده، نو د یوه کوچنۍ نجلۍ چې له خپلې مور او پلار سره ولاړه وه ونازوله او ځانته یې راوچته کړه. کله چې ده دغه کوچنۍ بیرته وسپارله، نو په دې شیبې کې یو لاس چې توپانچه یې په موټي کې وه د خلکو له ګڼې راڅرګند شو. په پاپ باندې ډزې وکړې او پاپ خپل موټر کې ولويده.
Suddenly shots from the crowd.
د خلکو د ګڼې ګوڼې لمنځه ناڅاپه ډزې وشوې. عیني شاهدان وایي چې پاپ د یوې شیبې لپاره هک پک پاتې شو او بیا د خپل جیپ موټر په څوکۍ کې ولويده. دغه برید 23 کلن محمد علي کړی و چې د ترکانو له یو قومي غورځنګ سره ارتباط درلوده. د خپل دغه کم عمر هم د جنایاتو سابقه درلوده. یو ډیر زړور راهب دی ونیو او نورو ډزو ته یې پرې نښود او بیا ډیر ژر د پولیسو منګولو ته وسپارل شو. محمد علي چې د پاپ د قتل هڅه یې کړې وه ونیول شو، خو د ده انګیزه او د برید علت هیڅ وخت څرګند نه شو. نوموړي په محکمه کې وویل چې برید یې په روم کې د بلغاریې د سفارت د پوځي اتاشې په لارښوونه او امر کړی دی. د پخپلې دې خبرې کمونیستي نړۍ د پاپ په قتل کې دخیله کړه. پاپ هغه مهال په ټولې ختیځې اروپا کې د مارکسیزم او لادینیت ضد مبارزې او په ځانګړې توګه پولینډ کې د آزادۍ یو سمبول ګڼل کېده. د لیخ والیسا په مشرۍ د پولینډ د همبستګۍ د آزادې سوداګرۍ اتحادیه په پاپ باندې له بریده یوازې اته میاشتې مخکې تأسیس شوې وه او تاریخ ښیي چې مسکو په روم کې د یو پولنډي پاپ له موجودیته ویره درلوده. خو د محمد علي د دې خبرې چې د پاپ د قتل هڅه یې بلغاري استخباراتو او کی جی بي پورې وتړله کوم ثبوت یې ترلاسه نه شو. ځینې ډنډورو بیا وویل چې د پاپ د قتل هڅه د لویدیز لخوا یوه دسیسه وه چې مسکو پرې ګرم کړي، خو د دغې خبرې هم کوم ثبوت پیدا نه شو. او وروسته له دې چې محمد علي ادعا وکړه چې دی ګواکې په خپله مسیح دی، نو بیا د ده خبرې نورې هم بې اعتباره شوې. په تیرو دیرشو کلونو کې د ده دوسیه بنده وساتل شوه، خو محمد علي اوس خوشې شوی دی. د خبریالانو سره ژمنه کړې چې راتلونکې اونۍ به د دغې قضیې یو څه تفصیلات وړاندې کړي.
خبری مجله اوري.
د هیټی له مرکز پورتو پرنس څخه راپورونه وایي چې زلزله ځپلي خلک د نړیوالو لخوا د خوراکي موادو او نورو مرستو د رسیدو په تمه دي. په سیمه کې چورتالان ګرد دی او ځای ځای نشته هم شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې خبر ورکړی چې په خلکو کې د لوږې او فقر له زیاتېدو سره د تشدد او چورپیشي په زیاتېدو دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دوی لشتر لږه 2000 عسكر به ډیر ژر هیټی ته ورسی شي. امریکا مخکې هم 1200 عسكر دی هیواد ته لیږلي ترڅو د خوراکي موادو د ویش ته نظم او د امنیت په برابرولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتو 9000 او بشي د ملګرو ملتو 9000 عسكر هم په هیټی کې د چارو په تنظیم بوختي. د دې سازمان عمومي مشي بانکی مون پرون له امنیت شورا غوښتنه کړې و چې د ټاپوته ډیټا پوټه 3500 نور نړیوال عسكر واستوي او دا مسأله تصویب کړي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي. خو مخکې د دې چې نوریاس نوری د نړۍ ورسپانی راوخلی، یادونه کوم چې د ازادي رادیو ویب پاڼه په دې آدرس پیدا کولای شي www.azadiradio.com. په ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د شیبه تاسو د مطالب لوستلی شئ. افغان امنیتي ځواکونو کابل کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د کابل ښار د پرونی ورځې په حمله کې نږدې 80 تنو ته مرجوب لاوشته. د غرس په دې ویب پاڼه کې د پرونی پیښې راز راز عکسونه لیدلی شئ چې ودانیو کې ور لیدل کیږي.
فاینانشل ټایمز ورسپانه د افغانستان د نوې کابینې د سرنوشت په اړه تر دې سرلیک لاندې چې د کرزی د کابینې یو شمیر وزیران بیا هم رد شول، یوه مقاله خپره کړې ده. فاینانشل ټایمز لیکي ولسمشر کرزی بل خپل نیمګړی کابینې سره د لندن په کانفرنس کې ګډون وکړی. د ورسپانې په وینا د نوې کابینې نه بشپړېدل د ولسمشر کرزی سیاسي کمزوري په ډاګه کوي. ورسپانې لیکي د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون به د دې کانفرنس چې په کې به د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي ګډون وکړي کوربه وي. د ورسپانې په وینا دا کانفرنس ولسمشر کرزی ته د دې امکان ورکوي چې د افغانستان د امن کولو په مقصد خپل پلانونه اروپایي هیوادونو ته وړاندې کړي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي انتقاد کوونکي وایي چې د بهرنیو چارو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارتونو مقامونو ته د اشخاصو له ټاکل کېدو داسې بریښي چې ولسمشر په یو ډول غواړي د هغو قدرت غوښتونکو شاه وټپوي چې له ده سره یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مرسته کړې ده. د ولسی جرګې غړی داود سلطان زوی فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي چې ټول دغه افراد به ښاغلي وي او هیڅ مؤثر کار به ترسره نشي کړی. فاینانشل ټایمز لیکي امریکا او برېټانیا دواړه د کابل له حکومت غواړي چې د هیواد د اضافي عسکرو د استولو په بدل کې باید له ادارو څخه د فساد جرګې وباسي او یو سالم حکومت رامنځته کړي. د ترکیه د حریت ورسپانه د افغانستان په اړه په یو خبره کړي مطلب کې لیکي چې امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي نه لري، ځکه د هیواد هیڅکله هم د یوې ستراتیژۍ د لرلو لپاره ښکاره هدف نه درلود. ورسپانه لیکي مجازاتي عکس العملونه د ژمنو ورکول او افراطي چلندونه ستراتیژي نشي کېدای. حریت لیکي یو ستراتیژي هغه وخت شکل نیسي چې مشخص هدف موجود وي. د ورسپانه په باور امریکا په افغانستان کې له عمل څخه اندېښې ته مخه کړې، حال دا چې منطقي مسیر برعکس له اندېښې څخه عمل ته دی. حریت لیکي د یوې ستراتیژۍ ارزښت د هغې له هدف سره تړلی دی، او د ستراتیژۍ د هدف ارزښت هم په دې کې نغښتی دی چې له موجوده حالاتو څخه یو سم درک واخیستلی شي. حریت لیکي یوه ستراتیژي هغه وخت رامنځته کیږي چې د مراتبو دغه سلسله پکې په پام کې ونیول شي، د یوه هیواد ملي ګټې مشخصې او هغه په معاصره توګه تعقیب شي.
دا زموږ لمړی خبری مجله. بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب. بنام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 با وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 29 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 19 جنوری سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را امراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. مقامات امنیتی افغان میگویند که در نتیجه حمله مسلحانه دیروز بر شهر کابل 12 تن کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. ناتو و بریتانیا از عملکرد نیروهای امنیتی افغان برای مهار کردن حملات دیروز در کابل ستایش کردند. حکومت کانادا میگوید حملات دیروز کابل نشان میدهد که عاملین همچو حوادث به زندگی افغانها کاملا بی اعتنا هستند. سازمان ملل متحد حملات دیروز بر چند منطقه شهر کابل را محکوم کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید او تردید دارد که ملا محمد عمر رهبر طالبان یک زمان هم با حکومت افغانستان مصالحه کند. قرار است رئیس جمهور کرزی دو روز پیش از کنفرانس لندن با صدر اعظم آلمان ملاقات کند. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس گزارش شده است. یک رهبر تروریست در کانادا که میخواست حملات را در آن کشور انجام دهد به حبس ابد محکوم شده است. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به دور دوم کشیده شد. و قرقیزستان نیروهای سرحدی ازبکستان را به تیراندازی زخمی ساختن و دستگیری یک تن از محافظین سرحدی این کشور متهم کرده است. همچنان در ادامه این مجله خبری تلاش میکنیم تا تحلیل در مورد حوادث دیروز کابل از یک کارشناس افغان داشته باشیم. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات امنیتی افغان میگویند که در نتیجه حمله مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل 12 تن به شمول 7 تن از حمله کننده ها کشته و 71 تن دیگر زخمی شدند. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل گفتند که در حوادث دیروز یک کارمند امنیت ملی، دو پلیس و دو تن از افراد ملکی جان دادند. با گفته آنها تمامی 7 تروریستی که در این حمله مسلحانه سهم داشتند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند. حملات در چند نقطه شهر کابل از ساعت 9:50 صبح دیروز آغاز شد و با گفته مقامات امنیتی تا ساعت 3 بعد از ظهر که آخرین تروریست از پا درآمد ادامه یافت. سید فتی محمد بها از اظهارات مقامات امنیتی افغان گزارش دارد از کابل.
ساعت پس از حمله خونین مسلحانه بر شهر کابل که به گفته مقامات امنیتی هدف آن تأسیسات ملکی بوده است، مقامات امنیتی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفتند که تلاش‌ها به منظور هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت این شهر جریان دارد. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان که شام روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور صحبت می‌کرد گفت تمام 7 تروریست دخیل در این حملات به هلاکت رسیده و وضعیت شهر به کلی تحت کنترل در آمده است.
دشمن کاملا اهداف ملکی را در نظر گرفته بود و دشمن در لباس ملکی در جمع مردم ما به این تاسیسات حمله ور شده بود، در حالی که وضع شهر کاملا تحت کنترل بوده، قوتای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات شدیدتر اتخاذ خواهد کرد تا در برابر دشمن و حملات احتمالی بعدیشان آمادگی کامل داشته باشد.
جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز در بخش از این کنفرانس از گرفتن تدابیر بهتر امنیتی خبر داده و گفت که این تدابیر تا زمانی که نیاز است ادامه خواهد داشت. آقای وردک همچنان گفت که تمام نیروهای امنیتی در مهار ساختن این حملات سهم ارزنده داشتند. با گفته مقامات امنیتی در این حملات تروریستان فقط موفق به انجام دو حمله انتحاری گردیدند و از حملات بیشتر آنها جلوگیری صورت گرفت. در همین حال امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی میگوید که واکنش سریع نیروهای امنیتی سبب جلوگیری از گسترش بیشتر این حملات گردید.
یک هسته 7 نفری تروریستی بود که آمدن به شهر کابل و فکر میکردن که نیروهای امنیتی را غافلگیر میتونن بسازن و اینجا این درامه را ساعتها دوام بتن. خوشبختانه که ما نگذاشتیم این فاجعه عمیق شوه و گسترش پیدا کنه. تناسب با این فاجعه که ما جلوگیری کردیم یک موفقیت بسیار بزرگ بوده.
با گفته آقای صالح، تحقیقات در خصوص دریافت عاملان حملات مسلحانه روز دوشنبه بر شهر کابل آغاز گردیده و به زودی تمام عاملان آن دریافت خواهند شد. هرچند کابل در گذشته نیز شاهد چنین حملات بود، اما کارشناسان حمله روز دوشنبه را در مقایسه با سایر حملات جدی و وسیع خواندند. به باور این کارشناسان، به منظور تامین امنیت شهر کابل، نهادهای امنیتی کشور باید با هماهنگی کامل فعالیت کنند و در این زمینه باید یک اداره واحد تشکیل گردد.
گزارش بود از اظهارات مقامات امنیتی افغان که شام دیروز و با ختم حملاتی که در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری رخ داد ابراز کردند. هر سه مقام از وضعیت عادی شهر به مردم اطمینان داده و گفتند که 7 حمله کننده از پا در آمدند. اما آنها در مورد دریافت های خود از چگونگی داخل شدن این افراد به کابل با اسلحه و مواد منفجره جزئیات ارائه نکردند. این حملات واکنش های زیاد را در داخل و خارج کشور به امراه داشته است. رئیس جمهور کرزی، سازمان ملل متحد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، حکومت کانادا و بریتانیا و پیمان ناتو این حادثه را شدیداً محکوم کردند. مقام های ارشد ناتو و اردوی بریتانیا همچنان از عملکرد نیروهای افغان در مقابل حملات طالبان در کابل ستایش کردند. لوی دریسیز بریتانیا گفته است که نیروهای افغان به این حملات به شیوه مسلکی پاسخ دادند و تواناییشان را در برخورد با حوادث از این نوع به اثبات رساندند. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر در این مورد را دارد.
دیوید ریچاردز، لوید رستیز اردوی بریتانیا، میگوید طالبان دستور گرفته بودند که با انجام حمله در چندین محل نشان بدهند که آنها در همه جا حضور دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این جنرال بریتانیایی میگوید که نیروهای امنیتی افغان به این حملات طالبان به موقع جواب دادند و به منتقدانی که توانایی های آنها را در برخورد با این چنین حملات مورد سوال قرار میدهند، نیرومندیشان را به اثبات رساندند. جنرال ریچاردز این موضوع را پس از سخنرانی در انستیتیوت بین المللی مطالعات استراتژیک گفت. این جنرال بریتانیایی میگوید که مردم افغانستان با طالبان علاقمند نیستند و به باور او قوای بین المللی مستقر در افغانستان با فراهم آوری امکانات و استقرار نیرو این اطمینان را حاصل خواهند کرد که این نیروها به مرور زمان میتوانند به پیروزی برسند. در این حال منشی عمومی ناتو آندرس فاگرسموسن هم از نیروهای افغان به خاطر دفاع از کابل و برگرداندن نظم در این شهر ستایش کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، رسموسن در بروکسل مرکز ناتو گفته که کسانی که این حملات را انجام دادند روشن ساختند که اصلا نمیخواهند افغانستان پیشرفت بکند و مردم این کشور زندگی مرفه و آینده بهتر داشته باشند. رسموسن همچنان گفته است که عاملان این حملات نشان دادند که به زندگی مردم افغانستان ارج قائل نیستند. گروه از مردان مسلح صبح دیروز قلب کابل را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و هتل مجلل سرینا مورد حمله قرار دادند. مقام‌های مسئول می‌گویند که در این حملات 5 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که حملات دیروز از سوی مقامات ناتو و بریتانیا مورد نکوهش قرار گرفته و دیوید ریچاردز، لوید ریسیز بریتانیا در کنار مقامات ناتو از توانایی نیروهای افغان در دفع این حملات ستایش کرده است. به گفته او نیروهای افغان در دفع این حملات به شیوه مسلکی برخورد کردند. در این میان کانادا هم به کشورهای پیوسته است که حملات دیروز را در شهر کابل محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا میگوید که این حملات نشان می‌دهد عاملین همچو حوادث به زندگی افغان‌ها کاملاً بی اعتنا هستند. عنایت شریف در مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
در بیانیه رسمی که از سوی وزیر خارجه کانادا لارنس کانون به نشر رسیده گفته شده است که حملات روز دوشنبه بر کابل نشان داد که شورشیان کوچکترین ارزشی به حیات افغانها قائل نیستند. در بیانیه همچنان گفته شده است این حملات بیانگر آن است که شورشیان مصممند نگذارند افغانها در فضای صلح و امنیت زندگی کنند و مانع از آن شوند که حکومت افغانستان برای رفاه اتباعی خود بکشد. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه به نمایندگی از تمام مردم کانادا عمیق‌ترین همدردی خود را با آنهایی که در این رویدادها زخمی شدند ابراز داشته و به دوستان و خانواده های آنهایی که جان سپردند غم شریکی و تسلیت عمیق خود را بیان کرده است. در بیانیه گفته شده که کانادا بنابر تقاضای حکومت افغانستان که بر اساس اصول دموکراتیک انتخاب شده در افغانستان حضور دارد و این امر بخشی از ماموریتی است که از سوی ملل متحد پیش برده می شود. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه گفته است هدف کانادا همواره این بوده است که افغانها را یاری رساند تا یک کشور با ثبات و با امن مبتنی بر ارزش‌های بنیادی دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون به میان آرند.
از عکس‌العمل کانادا در خصوص حادثه دیروز شنیدید. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات دیروزی در پایتخت را تقبیح کرده بود. او ساعت پس از این حملات به مردم اطمینان داد که وضعیت شهر کاملا در کنترل نیروهای امنیتی افغان است.
یکی از خطرات است که افغانستان فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه که متوجه افغانستان است که خطرناک‌تر است، آسیبش بیشتر میتونه باشه. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
از جانب دیگر ریچارد هولبروک فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان این حمله را شدیداً محکوم کرده و گفت که بیشتر از این نباید از طالبان انتظار داشت. او که پس از سفر به افغانستان و پاکستان به دهلی نو پایتخت هندوستان رفته است در جمع از خبرنگاران گفت
تعجب آور نیست که طالبان در افغانستان دست به چنین کاری بزنند. اینها مردم مایوس و بی‌رحم هستند که این نوع حملات را انجام می‌دهند. کسانی که این حمله را انجام دادند یقینا نجات نخواهند یافت و موفق نیز نخواهند شد، اما ما می‌توانیم انتظار همچو حملات را به شکل عادی داشته باشیم.
از جانب دیگر گوردن براون صدر اعظم بریتانیا حملات دیروز در پایتخت افغانستان را محکوم کرده و لوید ریستیز این کشور از عملکرد نیروهای افغان در سرکوبی حمله کننده های دیروز ستایش کرده است. سازمان ملل متحد هم این حملات را به شدت تقبیح کرده و این گونه حملات را یگانه عامل عمده تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده است. سخنگوی دفتر یونما در کابل دیروز همچنان گفت که چنین حوادث باعث توقف ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان شدن نمیتواند. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ از کابل.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی که حملات مسلحانه روز دوشنبه در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنند، میگویند که مخالفین نمیتوانند با چنین کارشان دلهای مردم عام را به دست بیاورند. علیم صدیق یک سخنگوی دفتر یونما لحظات پس از آغاز این حملات در یک نشست خبری گفت که در این چنین حوادث آسیب بیشتر به غیر نظامیان وارد میشود.
این حمله را شدیداً تقبیح می کنیم. نگرانی ما در این جاست که این حادثه در محلی رخ داده که حضور افراد ملکی بیشتر است و برای انجام کارهای روزمره‌شان رفت و آمد دارند. سازمان ملل از وقوع این گونه رویدادها در چنین محلات نگران است.
آقای صدیق اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل نموده گفت حملات انتحاری و انفجار ماین‌های کنار سرک از علت‌های عمده کشتار غیر نظامیان در افغانستان به حساب می‌آید. سازمان ملل متحد می‌گوید که صرف در جریان سال گذشته بیش از 1000 تن از افراد ملکی در این کشور کشته شدند. سخنگوی دفتر یونما بار دیگر به حملات تازه مخالفین در شهر کابل تماس گرفته علاوه کرد که همچون رخدادها بالای ماموریت ملل متحد در افغانستان نمیتواند تأثیر بگذارد.
از عکس‌العمل های بین المللی در مورد حوادث دیروز کابل شنیدید. مردم نیز چنین حملات را که باعث ایجاد هراس می شود به شدت محکوم کردند. این حادثه در حال صورت گرفت که مقامات افغان ساعت پیش از این حملات گفته بودند که رئیس جمهور کرزی پلان مذاکره با طالبان را به زودی اعلان خواهد کرد و انتظار می رود روی همین موضوع در کنفرانس لندن صحبت شود. در هر صورت حملات دیروز چی مفهوم میتواند داشته باشد؟ همین اکنون وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام و صبح شما بخیر آقای مجده. چی فکر میکنین که هدف حملات دیروز چی بوده و چی مفهوم میتواند در آستانه اعلان پلان حامد کرزی جهت مذاکره با طالبان داشته باشه؟
ببینید، حمله که دیروز صورت گرفت هم از نظر زمان وقوع این حمله و هم از نقطه نظر مکان که این حمله در اونجا صورت گرفت میتونه دارای معنی و مفهوم باشه. زمان به این معنا که از یک طرف دیروز مسئله موضوع حلف وفاداری یا سوگند اعضای حکومت در داخل ارگ در جریان بود، این حمله صورت گرفت و در این حال ما در آستانه کنفرانس لندن قرار داریم که قرار است در اونجا در رابطه با مسائل مختلف امنیتی افغانستان بحث صورت بگیره. بنابراین هم از نظر زمان و هم از نظر مکان که حمله در جای صورت میگیره که نزدیک به قصر ریاست جمهوری است و جایی است که قبلا هم در اینجا عملیات صورت گرفته و به شدت از این منطقه حفاظت میشه، نشان دهنده ای است که طالبان میخوان یک پیغام هم داشته باشند، پیغام به این معنا که به جامعه جهانی بگویند ما هستیم و حضور داریم و در هر جای هم حتی در درب ورودی قصر ریاست جمهوری هم ما میتونیم دست و چنین اعمال بزنیم و بنابراین به جامعه جهانی بگویند که با ما جنگیدن کار ساده نیست و بنابراین زیاد نیروهای خارجی در افغانستان برای سرکوب طالبان نمیتونه مؤثر باشه، حتی یک گروه کوچک ما هم میتونند مشکل آفرینی بکنن و بنابراین جامعه جهانی و ذهنیت ها را در کشورهایی که این سربازان از اونجا میآیند و زیاد سربازان در افغانستان اونا مصارف بیشتر را متقبل میشن و اونا بگویند که جنگ افغانستان برای شما یک جنگ بی ثمر خواهد بود و به این ترتیب اهدافی را که دارن البته در صورت مشخص بدست بیارن.
خب بدون شک نیروهای افغان تانستند در چند ساعت حمله کننده ها را از پا در بیارن، اما آقای مجده یا شما اظهارات مقامات امنیتی و غربی را تایید میکنین که از عملکرد نیروهای امنیتی افغان ستایش کردن یا ضعف در جلوگیری از همچو حملات وجود داشته؟
ببینید، در کابل به شدت تدابیر امنیتی گرفته شده از مدتی است. جاده ها در بعض جاها مسدود است و به نظر میرسه که قبلا هم گزارشاتی در این مورد وجود داشته. همچنان در رابطه با حمله که با قرار بوده در به ولسی جرگه صورت بگیره، قبلا هم مقامات حتی رئیس ولسی جرگه مطالبی را گفت که قرار طالبان با استفاده از موترهای زرهی که را بودن دست به چنین کاری بزنند. با تمام اینها طالبان توانستن این کار را بکنن. البته یک نکته را باید در نظر گرفت که کسی که برای حمله انتحاری یا استشهادی تیاری میگیره و آماده هست که امروز و آخرین روز زندگیش باشه، بنابراین جلوش گرفتن خیلی مشکل است. در عراق و در پاکستان هم ما این تجربه را داریم که چنین کاری را با زحمت میتوان ازش جلوگیری کرد. اما به هر حال آنچه که در کابل هم اتفاق افتاد در جایی بود که از نظر تبلیغاتی میتوان گفت طالبان در حقیقت یک حمله را که صورت دادن بیشتر میتونه برشون تصور تبلیغاتی داشته باشه، یعنی در جایی که نزدیک به قصر ریاست جمهوری است، جایی که به شدت از اون محافظت میشه و از این نظر میتوانید گفت که یک نمایش از قدرت در کابل دیروز توسط طالبان به راه انداخته شد. اما به هر حال نیروهای نظامی و انتظامی هم تلفات دادن و جنگیدن و تانستن که از دامنه خشونت جلوگیری بکنن، اما به هر حال صدمات بسیاری به مردم ملکی رسید. دکان‌های مردم آتش گرفت و مردم ضربه اقتصادی بسیار شدید در این منطقه متحمل شدند. البته بیش از 70 نفر هم جراحت برداشتند.
با تشکر از شما وحید مجد تحلیلگر مسائل سیاسی را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم. در ساعت مزدحم دیروز شهر کابل شاهد چندین حمله مسلحانه و انتحاری بود. به گفته مقامات امنیتی، 7 تن از شورشیان در فروشگاه بزرگ افغان، چهارراهی ملک اصغر و چهارراهی پشتونستان کابل حملات انتحاری و مسلحانه را انجام دادند. درگیری در فروشگاه بزرگ افغان ساعت‌ها به طول انجامید و چنانچه مقامات ارشد امنیتی افغان گفتند ساعت 3 بعد از ظهر این ساختمان به کلی تصفیه شد، اما این فروشگاه 5 طبقه‌ای که در مقابل وزارت عدلیه و نزدیکی وزارت مالیه و هتل سیرینای کابل قرار دارد، در نتیجه درگیری ها کاملا در آتش سوخت و در کنار کشته و زخمی های این رویداد، اموال دکانداران این ساختمان نیز حریق شد. وزیر داخله افغانستان در کنفرانس خبری شام دیروز گفت که هدف حمله کننده ها تأسیسات غیر نظامی بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:50 به وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر می‌کنیم و حالا چند خبر کوتاه. وزیر دفاع آمریکا میگوید او تردید دارد که ملا محمد عمر رهبر طالبان یک زمان هم با حکومت افغانستان مصالحه کند. گیتس به خبرنگاران به روز دوشنبه گفت که پروسه مصالحه و بازگشت طالبان بر روند صلح برای ثبات افغانستان مهم است. او در سخنانش به برنامه رهبران حکومت افغان که میخوان شورشیان را که به تروریسم وفاداری ندارند تشویق شده و به جامعه بازگردند مراجعه کرد. اما وزیر دفاع آمریکا گفت که فکر نمی کند فرصت هایی در سطح بالا وجود داشته باشد که رهبران طالبان به شمول ملا عمر تصمیم بگیرند تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و زمانی که آنها احساس تا سلاح خود را بر زمین بگذارند تا زمانی که آنها احساس کنند که جنگجویان آنها با شکست روبرواند. گیتس این موضوعات را در آستانه سفرش به هندوستان ابراز کرد. قرار است رابرت گیتس در ادامه سفرش به آسیا وارد پاکستان هم شود و با مقامات آن کشور دیدارهای داشته باشد. سفارت آلمان در کابل میگوید که رئیس جمهور کرزی دو روز پیش از کنفرانس لندن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی نیروهای آلمانی در افغانستان گفته است برلین تایید میکند که این دیدار کرزی پس از ماه می نخستین سفر وی به آلمان خواهد بود. انتظار می رود یک روز پس از دیدار با کرزی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد استراتژی ماموریت این کشور در افغانستان برای پارلمان کشورش سخنرانی کند. همچنان قرار است حامد کرزی در کنفرانس امنیتی مونیخ که به تاریخ 5 فوریه برگزار می شود شرکت کند. آلمان یکی از کشورهایی است که بعد از آمریکا و بریتانیا بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارد، اما ماموریت این کشور از چند به این سو با مخالفت آلمانی ها روبرو شده و آنها خواهان خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تعیین افراد رد شده به عنوان سرپرست در وزارتخانه ها خلاف قانون اساسی است و آنها در این مورد اعتراض دارند. به تازگی شمار از وزرای پیشنهادی که از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شده بودند با عنوان سرپرست در وزارت ها مقرر شدند. کارشناسان افغان نیز این اقدام را یک نوع مواجهه حکومت با ولسی جرگه عنوان می کنند. گزارش داریم در مورد از فیض الله قرداش از کابل.
پس از آن که رئیس جمهور افغانستان 8 تن از وزرای پیشنهادی رد شده را به حیث معین و سرپرست در وزارت‌ها مقرر کرد، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بالای این اقدام به شدت انتقاد کرده است. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که اقدام رئیس جمهور افغانستان خلاف قانون است و آنان پس از برگشت رخصتی‌های زمستانی در مورد آن بحث خواهند کرد.
مردمی که رای اعتماد ملت را اخذ نکرده بود که اغماز گذاشته شد، یک بار دیگر ولسی جرگه را معبدیده اهانت نگریسته شد. ولسی جرگه این تصمیم خواهد داشت بعد از پیه در آخر رخصتی ما که پس کارهای ما شروع شده، کار اول می خواهد بود که ولسی جرگه این غور و بحث خواهد کرد.
کارشناسان افغان نیز در مورد این اقدام رئیس جمهور افغانستان نظرات گوناگونی ارائه کردند. نصرالله ستانکزی یکی از کارشناسان افغان و استاد پوهنتون کابل این اقدام را نوی رویارویی حکومت با
کابل سی جرگه می داند.
نظر سیاسی چاره هم نداره رئیس جمهور برای این که سرپرست این بکنه، به خاطر که پولیس جرگه هم رفت و رخصت هم تعطیلاتش. و یقینا ریشک نیست که بین پولیس جرگه و حکومت یک نوع تقابل به وجود آمده که امیدوار است این مسئله ای را عمیق‌تر نسازد.
اما مقامات دولتی افغان گفتند که برای بهبود امور و همچنان در نظر گرفتن مشارکت عمومی در پیشبرد کارهای دولتی، این افراد به عنوان سرپرست در وزارتخانه‌های مختلف مقرر گردیدند. مقامات گفتند که وزرای سرپرست نیز صلاحیت‌های ویژه‌ای به هدف پیشبرد امور دارند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:54 دقیقه با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان. با گذشت تقریبا یک هفته از زلزله ویرانگر در هایتی، از موارد دزدی، خشونت و خرابکاری در شهر پورتو پرنس گزارش شده است. گفته می شود که این خشونت ها در حال صورت می گیرد که مردم برای رسیدن مواد غذایی و نیازمندی های اولیه از سوی جامعه بین المللی انتظار می کشند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که واقعات خشونت آمیز و دزدی دنبال افزایش ناامیدی مردم زیاد شده است. مقامات آمریکایی میگویند که 2000 تن از نیروهای اضافی این کشور در حال رسیدن به هایتی هستند تا به 1700 تن از اساکر این کشور که برای کمک در جهت تامین امنیت و توزیع کمک ها به هایتی رسیدند بپیوندند. بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد، از شورای امنیت درخواست کرده تا اعزام 3500 پلیس و نیروی نظامی را به هایتی تصویب کند تا با 9000 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در آن کشور یک جا شوند. یک رهبر تروریست در کانادا که میخواست حملات را در آن کشور انجام دهد به حبس ابد محکوم شده است. زکریا اماره که 24 ساله است در ماه اکتبر مجرم شناخته شد، زیرا وی اعتراف کرد که او رهبری حمله با یک لوری مملو از مواد منفجره را در بازار سهام کانادا، دفتر استخبارات و پایگاه نظامی آن کشور به عهده داشت. هدف این حملات تروریستی به خاطر خروج نیروهای کانادایی از افغانستان گفته شده بود. اماره و 17 تن دیگر مرتبط با این قضیه در سال 2006 میلادی دستگیر شدند. نظر به قانون کانادا، اماره می تواند بعد از سپری کردن 6.5 سال برای عفو مشروط خود درخواست کند. قرقیزستان نیروهای سرحدی ازبکستان را به تیراندازی زخمی ساختن و دستگیری یک تن از محافظین سرحدی قرقیزستان متهم کرده است. اداره محافظین سرحدی این کشور میگوید که درگیری به روز یکشنبه در قریه چیک که در منطقه سرحدی میان هر دو کشور قرار دارد رخ داد. این اداره ازبک ها را بعد داخل شدن غیر قانونی به خاک قرقیزستان متهم کرده است. ازبکستان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکرده است. قابل تذکر است که دو کشور روی منابع آبهای محلی در این مناطق اختلاف نظر دارند. و گزارش‌ها از اوکراین می‌رسانند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شده است. دور دوم انتخابات اوکراین به تاریخ 7 فوریه میان ویکتور یونوکوویچ رهبر مخالفین و یولیا تیموشنکو صدر اعظم فعلی برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخابات اوکراین به روز دوشنبه گفت که بر اساس شمارش آرا هیچ یک از نامزدان در دور اول نتوانستند تا بیش از 50% آرا را به دست آورند. یونوکوویچ تقریبا 36% و خانم تیموشنکو در حدود 25% آرای مردم اوکراین را به دست آوردند. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در شمار از مطبوعات معتبر غربی در مطلب از مصطفی صدیقی.
روزنامه فاینانشل تایمز به سرنوشت کابینه جدید افغانستان پرداخته و مطلب دارد زیر عنوان شمار از وزیران کابینه جدید کرزی باز هم رد شدند. رئیس جمهور کرزی با کابینه نامکمل به کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن شرکت خواهد کرد. به تحلیل فاینانشل تایمز، تکمیل نشدن کابینه جدید افغانستان ضعف سیاسی رئیس جمهور کرزی را نشان می دهد. فاینانشل تایمز می نویسد که گوردن براون، صدر اعظم بریتانیا، میزبان این کنفرانس خواهد بود، کنفرانسی که در آن نماینده های بیش از 60 کشور جهان شرکت خواهند کرد.
به نوشته روزنامه، این کنفرانس برای رئیس جمهور کرزی فرصت می‌دهد تا طرح‌هایش را به منظور با امن ساختن افغانستان و کشورهای اروپایی پیشکش بکند. فاینانشال تایمز می نویسد منتقدان می گویند که انتخاب چهره ها در سمت های وزارت های خارجه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که رئیس جمهور کرزی می خواهد به نحو قدرت طلبان را که او را در انتخابات ریاست جمهوری کمک کردن نوازش بکند. داود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان به فاینانشال تایمز گفته است که تمام این افراد بله آقاها خواهند بود و کار موثر را انجام نخواهند داد. فاینانشال تایمز می نویسد که امریکا و بریتانیا هر دو از حکومت کابل می خواهند تا در بدل اعزام عساکر بیشتر به این کشور باید فساد اداری را ریشه‌کن و حکومت را سالم بسازد. روزنامه حریت چاپ ترکیه می نویسد که امریکا استراتژی برای افغانستان ندارد، زیرا این کشور هیچگاه هدف روشنی را برای داشتن یک استراتژی نداشته است. روزنامه می نویسد که عکس العمل های توبیخ کننده، وعده دادن ها و عملکردهای مفرط استراتژی بودن نمی تواند. حریت می نویسد که استراتژی فقط هنگام شکل می گیرد که هدف روشن موجود باشد. به باور روزنامه امریکا در افغانستان از عمل به اندیشه سیر داشته، در حالی که مسیر منطقی از اندیشه به سوی عمل رفتن است. حریت می نویسد که ارزش یک استراتژی به ارزش هدفش مرتبط است و ارزش هدف استراتژی به درک درست از وضعیت موجود در محل بستگی دارد. حریت می نویسد که یک استراتژی زمانی به وجود می آید که همین سلسله مراتب مد نظر گرفته شود، منافع ملی یک کشور تشخیص داده شود و به طور مؤثر دنبال گردد.